قدرمن دوستانو زموږ غږ لاس هدا راډیو ناوري وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په دې خبرونه کې به مو د ولسمشر د څوکۍ د کاندید اشرف غني احمدزي له څرګندونو خبر کوم. دارنګه له بروکسل څخه د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په اړه رپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. اسدالله لودین د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
ولسمشر حامد کرزی د پیسو د سپینولو او له جرایمو نه د عوایدو د مخنیوي قانون توشیح کړ. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د شپږو سیمه ییزو پولیسو په ګډون یې نه تنه د غلا په تور نیولي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي روسیه باید د اوکراین د شخړو د پای ته رسیدو لپاره ډیره هڅه وکړي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر حامد کرزی د پیسو د سپینولو او له جرایمو نه د عوایدو د مخنیوي قانون توشیح کړی. د جمهوری ریاست د چارو ادارې په یو خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر حامد کرزی پرون ویل چې دا قانون له دې وروسته نافذ دی او د ملي شورا له مسوباتو سره به په جریده کې چاپ شي. توشیح شوی قانون 8 فاصله او 8 ماده لري چې د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې او له هغې وړاندې د ولسي جرګې لخوا تصویب شو. د هلمند ولایت چارواکي وایي په نوزاد ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د محاصرې حالات مات کړی او ډیرو طالبانو ته یې مرګ ژوبله اړولې. د نوزاد ولسوال سید مراد اغا ازادي راډیو ته ویل چې د محاصرې د ماتولو لپاره یې د تیر ماښام په عملیاتو کې اویا طالبان وژلي او شاوخوا 100 نور ټپیان کړي دي. د ښاغلي مراد اغا په خبره په دې عملیاتو کې 15 پولیس هم وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. راپورونه وایي چې سلګونه وسلوال مخالفین اوس هم د هلمند په نوزاد، سنگین، کجکی او موساکلا ولسوالیو کې په جګړه بوخت دي. طالبانو بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې له 5 ورځو راهیسې د هلمند په یادو ولسوالیو کې څه باندې 200 امنیتي سرتیري وژلي او 24 امنیتي پوستې ویجاړې کړې دي. د کندهار چارواکي وایي چې د ښار د شهیدانو په چوک کې نن سهار یوې چاودنې 2 پولیس او یو ملکی وګړی ټپي کړ. د کندهار ولایت د مطبوعاتو مسؤل دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه د ریموټ کنټرول ماین په وسیله شوې. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د کونړ چارواکي وایي چې د پاکستان لخوا پر توغول شوو توغندیو کې تیره شپه د دې ولایت په دنګام ولسوالۍ کې یو 10 کلن هلک ټپي شوی دی. د کونړ امنی قومندان عبدالحبیب سید خیل نن ازادي راډیو ته وویل چې د تیره شپې په ترڅ کې و توغندي د دنګام ولسوالۍ په ګوریګا سیمه لګېدلې دي. که څه هم افغان حکومت په وار وار له پاکستانه د دې راکټي حملو د بندېدو غوښتنه کړې، خو دا حملې تر اوسه هم دوام لري او پاکستان تر اوسه په رسمي توګه منلې هم نه ده چې دغه حملې د دوی لخوا کیږي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د شپږو سیمه ییزو پولیسو په ګډون یې 9 تنه د غلا په تور نیولې دي. د دې ولایت امنی قومندان جنرال امین الله امرخیل نن سهار په یو خبري غونډه کې وویل چې د دغو کسانو په اړه ټلیفوني شکایتونه ورسېدلي و نو ځکه یې ونیول. په همدې حال کې د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې یو 20 کلنه مېرمن وژل شوې چې په تړاو یې 2 تنه نیول شوي هم دي. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنه وایي نن په کابل کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اثارو سره داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ نوي پوله، یو اروپایي یورو 80 افغانۍ 60 پوله، یو پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 10 پوله، د اماراتو یو درهم 15 افغانۍ 10 پوله، ایرانی تومنه 13 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 580 افغانۍ. دا هم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي روسیه باید د اوکراین د شخړو د پای ته رسیدو لپاره ډیر څه وکړي. جان کیری په ورته وخت کې د روسیې د مشرانو جرګې د دې پریکړې ستاینه وکړه چې په اوکراین کې د پوځي مداخلې صلاحیت واخیست. خو ده ویل هر څوک پوهیږي چې کېدای شي دغه پریکړه په 10 دقیقو کې بیرته بدله شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې وروسته خبرې کولې، دا هم وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین باید علني له روسیې پلوه بلتون غوښتونکو وغواړي چې خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي. روسیا د هغوی له ملاتړه لاس واخلي او د برمته شوو کسانو په خوندي خوشې کولو کې مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل د سه شنبې په ورځ د اوکراین یوه هلیکوپټره بلتون غوښتونکو وغورځوله او دا ممکنه ده ځکه چې له هغوی سره روسي وسلې شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل که چیرته پوتین په دې کې پاتې راغی چې عملي ګامونه واخلي، پر روسیه به نور سخت بندیزونه ولګول شي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په پاریس کې د عراق د کرکیچ په اړه خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې په عراق کې سخت دریځو وسلوالو د دې هیواد د 15 ولایتونو یو شمیر برخې لاندې کړي دي. ټاکل شوی ده چې جان کیری به د اسرائیلو، سعودي عربستان او نورو هیوادونو له ځینو چارواکو سره هم وګوري. دا خبره تر یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې د عراق صدر اعظم نوري المالکي دا غوښتنې چې د ملي یووالي یو حکومت جوړ کړي رد کړې او دا یې د عراق د اساسي قانون پر ضد یوه کودتا وبلله. دا غوښتنې تر ډیره د سنی مسلمانانو د سیاسي او مذهبي مشرانو لخوا شوې دي، خو مالکی ویل د هغه بهیر ملاتړ کوي چې په یوه اونۍ کې یوه نوې کابینه جوړه شي. واشنگتن د نوري المالکی د دې خبرې هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل مالکی ژمنه کړې چې د حکومت په جوړولو کې به له اساسي قانون سره سم چلند کوي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د عراق او شام د اسلامي دولت په نوم د وسلواله ډلې په وروستیو پرمختګونو کې په عراق کې تر زرو زیات کسان وژل شوي دي. د نایجیریا په مرکز ابوجا کې په یو سوداګریز مارکیټ کې چاودنه وشوه. د پولیسو په وینا د چاودنې لږ تر لږه 21 کسان ووژل او 18 ټپیان کړل. عیني شاهدان وایي چې پرون هغه محل په یو موټر کې چاودنه وشوه چې د سوداګریز مارکیټ ته ننوت. تر پیښې وروسته امنیتي ځواکونه سیمې ته ورسېدل. په نایجیریا کې په وروستیو کې یو لړ بریدونه شوي دي چې پکې د بوکو حرام وسلواله اسلامي ډله ملامته شوې ده. او وروستی خبر دا چې په برازیل کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې تیره شپه د اف او ای له ډلو څخه څلور لوبې ترسره شوې. ارجنټاین نایجیریا ته د دوه ګولونو په وړاندې په درې ګولونو ماته ورکړه. بوسنیا هرزګونا ایران ته د یو ګول په مقابل کې درې ګولونه ورکړل او ایران یې مات کړ. همدارنګه تیره شپه په دوه نورو لوبو کې فرانسې له اکواډور سره پرته له کوم ګوله لوبه مساوي کړه او سویس د صفر په وړاندې په درې ګولونو هندوراس ته ماتې ورکړه. ټاکل شوی ده چې د نن شپې په لوبو کې امریکا د جرمني په وړاندې، پرتګال د غانا په وړاندې، الجزایر د روسیې په وړاندې او جنوبي کوریا د بلجیم په وړاندې لوبې وکړي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
دوستانو زموږ غږ لازده راډیو نه اوري دا د خبرونو تفصیل زموږ ویبپاڼه کې کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې ادرس دی. وړاندې په خپرونه کې دا ریپورټونه او مطالب لرو. د افغانستان د ولسمشری کاندید اشرف غنی احمدزی له خپل سیال عبدالله عبدالله څخه هیله وکړه چې بیرته د انتخاباتو له بهیر سره یوځای شي. نوموړي پرون په یو خبري غونډه کې دا هم رد کړه چې ګوندې پلویانو یې درغلې کړې دي. په دې اړه په بشپړ رپورټ سربیره مولا دې خبره و چې د قلم د مبارزې په نوم یو فرهنګي ټولنه وایي د دوی څېړنې ښیي چې دا مال په ټول افغانستان کې څه باندې 1200 ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلې دي. د حقوقو د پراختیا نړیواله اداره ویلي له دې وروسته په افغانستان کې د ښځو د ملاتړ ټولو ادارو ته یو شان معیاري خدمات برابر شي. دا رپورت هم لرو. د بی سرحد ژورنالیستانو نړیواله ادارې په افغانستان کې د ولسمشری د دویم دور انتخابات وروسته د راپیدا شوي سیاسي کړکیچ د پوښښ پاړه د افغان ژورنالیستانو ترمنځ د لاسلیک شوې کړنلارې هرکلی کړی. په دې مسله هم رپورت درته وړاندې کوو. که وخت و ځینې نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې په اوکراین کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلو بلتون غوښتونکو ترمنځ اوربند سبا پای ته رسیږي. او همدارنګه د خبرونې په دوهم نمایي کې حقیقت څه دی او د انصاف په لټه پروګرامونه هم مه هېروئ. د افغانستان د ولسمشری د څوکۍ کاندید اشرف غنی احمدزی له خپل سیال عبدالله عبدالله څخه هیله وکړه چې بیرته د انتخاباتو له بهیر سره یوځای شي. بلورتا د ناټو مومنشي اندرس فوګ راسموسن د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په پای کې د افغانستان د ولسمشری له دواړو کاندیدانو هیله وکړه چې د انتخاباتو بهیر بریالی کړي. د اشرف غنی احمدزی او د راسموسن د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په ریپورت کې.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید اشرف غنی احمدزی د جمهوري ریاست له بل کاندید عبدالله عبدالله څخه وغوښتل چې د انتخاباتو په بهیر کې بیرته شامل شي. عبدالله عبدالله تیره اونۍ د چهارشنبې په ورځ د رای شمیرلو د بهیر د درېدو غوښتنه وکړه او خپل څارونکي د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه وویستل. اشرف غنی احمدزی تیره شپه خبري غونډې ته وویل چې عبدالله عبدالله باید له منل شویو اصولو سره سم د انتخاباتو بهیر ته ستون شي.
توقع ما از جناب همکار محترم ما دکتر سب عبدالله چیست؟
زما هیله از مال محترم همکار دکتر عبدالله څخه څه شی ده؟ اصلی پروسه ته راوګرځه. د هغه اصول او قواعدو له مخې چې لومړی دور مو بریالی کړ او په دوهم پړاو کې مو برخه واخیسته، په کار ده د همدغه اساس او اصولو له مخې د انتخاباتو نتیجه په یو مخ مشروعیت او شفافیت د ملت مخې ته واخلو. او دا کار اسانه دی، هیڅوک مافوق د قانون نه دی، نو قانون به مراعات کړو.
قانون نیز بنان قانون مراعات.
تر دې مخکې ملګرو ملتو له عبدالله عبدالله غوښتي وو چې د انتخاباتو له بهیر سره یو ځای شي. ملګرو ملتو د دوشنبې په ورځ په کابل کې د عبدالله او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړې وه او د دې غونډې کره نتیجه بیا معلومه نه شوه. عبدالله وایي چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې دا ځل پراخې درغلۍ د اشرف غنی په ګټه شوې دي. بل لور ته په بروکسل کې د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته پرون ناوخته د افغانستان له دواړو کاندیدانو وغوښتل چې د انتخاباتو بهیر بریالی کړي. انتخاباتي بهیر باید خپل مسیر له ټاکلي جدول سره سم طی کړي. د تخطیو هر ادعا چې شوې ده هغې ته باید له سمو لارو پاملرنه وشي او دواړه کاندیدان باید رغونکی او مسؤلیت لرونکی رول ولوبوي. دا د افغانستان د راتلونکي لپاره مهمه ده او دا پراتلونکي کې په افغانستان کې زموږ د حضور لپاره مهمه ده، ځکه چې په شپږو میاشتو کې زموږ د ایساف پوځي ماموریت بشپړ کیږي. کله چې د جون په 13مه عبدالله انتخابات تحریم کړل، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د قسمي رایو اعلان وځنډاوه. اشرف غنی احمدزی په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د انتخاباتو نتیجې باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ونه ځنډوي.
تقویم انتخاباتي قابل بحث نیست.
د انتخاباتو جدول د بحث وړ نه دی. مقدماتي نتیجې د انتخاباتو د کمیسیون له لوري باید د سرطان په 11مه اعلان شي، څو افغان ملت پوه شي چې چا ته رایه ورکړې، او وروستۍ نتیجې د سرطان په 10مه اعلان شي، څو افغان ملت پوه شي چې مشروع زعیم یې څوک دی. اشرف غنی احمدزی چې کله خبري غونډې ته وینا کوله، د غونډې یو شمېر برخوالو له ده وغوښتل چې خپل بریالیتوب اعلان کړي، خو ده ورته وویل چې تر هغو به صبر وکړي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نتیجې اعلانوي.
د ولسمشرۍ د څوکۍ د کاندید اشرف غنی احمدزی د څرګندونو جزئیات مو په ریپورت کې واوریدل. د بی سرحده ژورنالیستانو نړیوالې ادارې په افغانستان کې د ولسمشرۍ د دویم دور انتخاباتو وروسته له راپیدا شوي سیاسي کړکېټ سره د رسنیو د چلن په اړه د افغان ژورنالیستانو ترمنځ لاسلیک شوې کړنلارې هرکلی کړې. په دې کړنلاره کې چې په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ ادارو د ژورنالیستانو ټولنو او د یو شمېر رسنیو استازو لاسلیک کړي، پر خبر اعلان ټینګار شوی چې له مسلو سره مسلکي چلند وکړي، ناپیلي او دقیق اوسي او له قوم پالنې ډډه وکړي. په دې اړه یو رپورت لنډ ځنډ وروسته.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په افغانستان کې د ژورنالیستانو د ملاتړ ادارې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې او د انتخاباتو پر مهال د رسنیو رول ستایي او وایي رسنیو خلک په انتخاباتو کې ګډون ته وهڅول او هغوی ته یې د انتخاباتو د څرنګوالي او اهمیت په اړه ښه او پر وخت معلومات ورکړل. د نه یا په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې مشر عبدالمجیب خلوتګر له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر انتخاباتو مخکې او د انتخاباتو پر مهال سکل د افغان رسنیو چلند د پخوا په مقایسه ډیر مسلکي شوی و، خو د نوموړي په وینا چې د دویم پړاو انتخاباتو وروسته سیاسي ناندرۍ راپورته شوې، له دې مسایلو سره د ځینو رسنیو مسلکي چلن هم په خپل ځای پاتې نه شو.
پس از انتخابات دورې دوم ما تقریبا
خغلی خلوتګر وایي د دویم پړاو انتخاباتو وروسته له راپورته شوو مسایلو سره افغان رسنیو بیلابیل چلنونه خپل کړل. یو شمېر رسنۍ چې آزادې رسنۍ دي او د هیڅ لوري پلوي نه کوي، لا یې هم هماغه مسلکي چلن ته ادامه ورکړه. خو د ځینو رسنیو او یو کم شمیر خبریالانو چلند د دویم پړاو انتخاباتو وروسته داسې و چې د رسنیو بې طرفي له خطر سره مخ کړي وه، چې په افغانستان کې د رسنیو د صنعت او د بیان د ازادۍ لپاره یو جدي ستونزه وه او کېدای شي د خغلی خلوتګر په وینا په داسې حال کې چې په افغانستان کې ملي وحدت ته اړتیا ده، که چیرې رسنۍ قومي او ژبنیو مسلو ته لمن ووهي دا به د خلکو د ویشلو لاره پرانیزي.
ترس ما دقیقا این بود که اگر رسانه ها بپردازن به مسایل
مجیب خلوتگر وایي زموږ ویره دقیقا دا وه که چیرې رسنۍ قومي ژبني او سمتي مسلې راپورته کړي دا کیدای شي چې خلک هم په څو برخو ویشي. په داسې حال کې چې د دې دیار لس کلونو په ترڅ کې زموږ ټولو هڅه دا وه چې موږ باید د ملت کېدو او ملي یووالي خواته ولاړ شو. د رسنیو د ملاتړ د ادارو همدا ویره د دې سبب شوه چې دوی د یو شمېر رسنیو د استازو سره په ګډه په یو داسې سند او کړنلاره سلا شي چې له مخې رسنۍ تر انتخاباتو وروسته د راپورته شوو مسلو سره مسلکي چلند ته لاژمنې شي. د افغانستان د خپلواکو ژورنالستانو د ټولنې مشر خپلواک صافی د دې کړنلارې د محتوا په اړه وایي
رسنۍ به څه مسایلو له خپرېدو نه چې هغه په افغانستان کې قومي تاوتریخوالی پاروي یا سمتي او ژبني مسایل پاروي د دغسې مسایلو له خپرېدو نه به ډډه کېږي. بل یو مهم ټکی پکې دا دی چې که چیرې د انتخاباتي مسایلو په اړه په ځانګړې توګه د رایو د شمېر په اړه کوم مسایل او خبرې رپورټونه مطرح کېږي نو په هغې کې به دقیقو منابعو ته چې یعنې په ثبوت ولاړې وي وروسته له هغې به دغه مسایل خپرېږي. او دا ډول که کوم کاندید ادعا کوي یا شکایت کوي هغه شکایت که رسنۍ راخلي هغه هم باید مستند وي تر یوه بریده او تعدل پکې په پام کې نیول شوی وي. بل دا یوه مهمه خبره وه چې په خبری رپورټونو کې البته بیا هم تاکید کوم په خبری رپورټونو کې په تحلیلونو اعتکانه کېږي نه د تحلیل لپاره بیا بحثونه دي.
د اسادو رسنیو د ملاتړ د ادارې یعنی مشر عبدالمجیب خلوتګر راته د رسنیو د استادو سره د دې لاسلیک شوي سند د هدف په اړه وویل چې غواړي د دې لارې رسنۍ له مسایلو سره مسلکي چلند ته وهڅوي او هغوی ته لا جوته کړي چې رسنۍ څنګه کولی شي په خپلو ګردي میزونو مرکو او راپورټونو کې یو شمیر مواردو ته پام وکړي. خغلی خلوتګر وایي هغه کړنلاره چې د رسنیو د ملاتړ د ادارو او خپله د رسنیو ترمنځ لاسلیک شوه له مخې باید رسنۍ لا ډېر دقت وکړي، ناپیلي او مسلکي چلند وکړي او له داسې مواردو څخه ځان وساتي چې قومي او ژبنیو ستونزو ته لمن وهل وي او داسې کسان بحثونو ته ونه بلل شي چې په افغانستان کې د قومونو او ژبو پر ویش باور لري. د بې سرحد ژورنالستانو ټولنې هم په یوې خبر پاڼه کې د افغان ژورنالستانو ترمنځ د لاسلیک شوې کړنلارې هرکلی کړی او ویلي دي ژورنالستان د ټولنې د عادي وګړو په څیر نه دي او دوی باید تر نورو ډېر هغه څه ته پام وکړي چې وایي. دا نو اوس د افغان خبریالانو دنده ده چې څنګه کولی شي هم خلکو ته په وخت دقیق معلومات ورکړي او هم ناپیلي او بې طرفه واوسي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
د قلم مبارزې په نوم یو فرهنګي ټولنه وایي د دوی څېړنې ښیي چې دا مهال په ټول افغانستان کې څه باندې 1200 ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلې. د دې ټولنې چارواکي چې غړي په ټولو ولایتونو ګرځېدلې او له خلکو سره د مرکو په اساس دغه معلومات راټول کړي دي. خو د پوهنې وزارت دا خبره ردوي او وایي چې په ټول هیواد کې د بندو ښوونځیو شمېر څه باندې 300 دی. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله الدین په رپورټ کې اورو.
د قلم مبارزې په نوم فرهنګي ټولنه وایي چې د څه باندې 1200 تړل شوو ښوونځیو له ډلې نه یوازې 850 په کندهار، هلمند، زابل او اروزګان ولایتونو کې دي. د دې ټولنې مشر متی الله ویسا وایي چې د دې ولایتونو اوسیدونکي له ښوونځیو سره مینه لري خو د ځینو دلایلو له مخې ماشومان له تعلیم نه بې برخې دي. ښاغلي ویسا د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنې اکثره ولایتي چارواکي د بندو ښوونځیو پیسې تر خپل منځه ویشي او وزارت ته د بندو ښوونځیو شمیر کم ښیي. ویسا د ښوونځیو د تړل کېدو ځینې نور دلایل داسې په ګوته کړل.
اول لامل په وزارت معارف کې پراخ اداري فساد چې د بندو ښوونځیو په نوم پیسې وزي هلته ښوونځي بند دي. د ثبوت لرم زه خلکو ته ویډیو ویشم، تصویرونه ښیم چې هلته ښوونځي نشته او خلک خپل دې ته کانې دي. دوهم لامل څه دی؟ طالبان وو. طالبان په اول وخت ښوونکي ویلي دي ښوونځي یې سوځول دي، خلک یې تهدید کړي، د هغه بیرې څخه ځینې کسان ښوونځیو ته نه ځي. او بل لامل څه دی؟ د سیمې استخبارات خصوصا ډېر ښوونځي په هغه ولسوالیو کې بندي چې موږ له ګاونډیانو سره سرحد لرو.
نوموړی وایي چې د دوی ټولنه له تیرو نهه میاشتو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي او هدف یې دا دی چې بند ښوونځي بیرته د زده کوونکو پر مخ خلاص کړي. متی الله ویسا د پوهنې له وزارت غواړي چې د بند ښوونځیو پرانیستو ته ملا وتړي او خلک نور د زده کړې له نعمته بې برخې نه کړي. خو په همدې حال کې د پوهنې وزارت چارواکي د دې ټولنې لخوا د خپره شوو شمیرو پر ردولو سره وایي چې په ټول هیواد کې شاوخوا 340 ښوونځي دا مهال بند دي. د دې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته ویل چې شپږ کاله وړاندې د بند ښوونځیو شمیر شاوخوا 1200 و، خو زیات کړه چې د دوی اولس په مرسته څه باندې 800 ښوونځي بیرته پرانستل شوي دي.
یو خدا د چې ټولنه چې کېږي او په ټول افغانستان کې د بند ښوونځیو ادا کوي چې 1200 باندې چیرته لاړې، لکومه د مطالعه کړه، د بدخشان څو ولسوالیو ته لاړې، د قندار څو ته لاړې، د هرات څو ته لاړې او نورو ته. یو ادا د چوسلای کی یو مګیو چې پلان لرو چې په فلانی سیمه کې باید دومره خوندي ولرو، هغه سیمه کې موږ ته معلومی کی چې مجبور یو په اول سوالی کې موږ 50 خوندي ولرو، په 50 کې دا بیا موږ ته معلومی کی چې جرس پرانیستي لاس تړل سوی او لاس لګوخونو سره مخامخ دي. موږ د 340 شاوخوا کې خوندي هم دا اوس موږ باندې.
خاغلی حقمل دا هم ردوی چې د دوی ولایتي مسؤلین د بند خوندیو په نوم له وزارت ته پیسې اخلي، سره له دې چې په تیرو څو کلونو کې افغانستان د پوهنې په برخه کې ښه پرمختګونه کړي، خو د جنگ جګړو او فرهنګي ستونزو له امله اوس هم سلګونه تنکي ځوانانو او په تیر نجونو ته ښوونځي ته تګ یو خیال ښکاري.
ومردل چې د قلم مبارزې په نوم یو فرهنګي ټولنه وایي د دوی څېړنې ښیي چې دا مهال په ټول افغانستان کې څه باندې 1200 ښوونځي د زده کوونکو لپاره تړلي. د دې ټولنې چارواکي وایي چې غړي په ټولو ولایتونو ګرځېدلي او له خلکو سره یې د مرکو په اساس دغه معلومات راټول کړي دي. د حقوقو د پراختیا نړیواله اداره ویلې دی وروسته به په افغانستان کې د ښځو د ملاتړ ټولو ادارو ته یو شان معیاري خدمات برابر شي. د دې ادارې چارواکو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې وی غونډه ته ویل چې له دې وروسته به ښځو ته د حقوقي خدماتو وړاندې کول او د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو څېړل د ښځو د ملاتړ ادارو د طرزالعمل په چوکاټ کې چې نوی جوړ شوی ترسره کیږي. یوسف خان زدرانې په اړه رپورټ لري.
د حقوقو د پراختیا د نړیوالې ادارې IDLO چارواکي وایي د خزونه د ملاتړو ادارو د کارکونکو د روزنیزو مهارتونو په لوړولو سره ممکنه ده چې له تاوتریخوالي سره د مخامخ شوو میرمنو قضیو ته د رسیدګۍ په برخه کې مرسته وشي. د دې ادارې چارواکي وایي د همدې هدف د پوره کېدو لپاره یې د ښځو د ملاتړ مرکزونو او د افغانستان د ښځو چارو وزارت په مرسته یو نوی طرزالعمل جوړ کړی چې مالی لګښت یې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مخدره موادو سره د مبارزې او د قانون د پلي کېدو د نړیوالې ادارې لخوا ورکول کیږي. په کابل کې د IDLO مشر میرمن میری لوشرم د چهارشنبه په ورځ په غونډه کې چې د افغانستان د ښځو چارو وزارت لخوا جوړه شوې وه، د ښځو د ملاتړ مرکزونو د مراجعینو د حقونو پر ملاتړ او هغوی ته د یو ډول حقوقي خدمتونو پر برابرولو ټینګار وکړ.
هغه کړنلاره چې جوړه شوې ورڅخه هدف د ښځو د پروګرامونو او فعالیتونو د ملاتړ د مرکزونو همغږي ده. د حقوقو د پراختیا نړیوال سازمان د ښځو د ملاتړ مرکزونو سره همکاري کوي ترڅو دې درو ته د مراجع کوونکو لپاره غوره او اغیزناک خدمات برابر کړي. هغه فعالیتونه چې په دې برخه کې شوي او کیږي د ښځو د ملاتړ ادارو فعالیتونو او وکیلانو ته د زده کړې ورکول او په همدې ډول دوی ته د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قانون په عملي کېدو اطمینان ورکول سره همکاري کوي.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت چارواکي وایي اوس مهال په هیواد کې د ښځو نه د ملاتړ 24 مرکزونه چې له تاوتریخوالي نا د غزمن شو میرمنو لپاره د امن کورونو په نوم هم یادېږي د دغه هیواد په مرکز او ولایتونو کې فعالیت کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د روان کال په لومړۍ درې میاشتو کې له دې کمیسون سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 1500 قضیه ثبت شوې دي. د ښځو چارو وزارت وایي د کورنۍ تاوتریخوالي نه زیانمن شوي ښځې چې د امن کورونو ته پناه وړي په دغو کورونو کې د لنډمهاله پاتې کېدو پر مهال د امکان تر حده د هغوی دوسیو ته رسیدګي کیږي. دغه وزارت د چارو د لاښې همغږۍ په هدف د شفافو کړنلارو عملي کول لازمي بولي چې په نوي جوړ شوي طرزالعمل کې ورته ځای ورکړل شوی دی. د ښځو د چارو وزارت مرستیاله سیده مژگان مصطفی په دې اړه وایي
د بدن د غړیو پرې کول نه زمنګ په فرهنګ کې شته او نه هم په اسلام کې، نو له همدې امله د دې تاوتریخوالو د لمنځه وړلو لپاره باید ځانګړي لارښوونې او کړنلارې عملي کړو. نن ورځ د امن د کورونو په اړه ډېرې خبرې کېږي، خو که زمنګ کار شفاف او واضح وي دا به د دې سبب شي چې نه په منګ او نه هم د ښځو د حقونو څخه په ملاتړو ادارو کوم انتقاد وشي.
سره له دې چې په وروستیو کلونو کې کورنیو تاوتریخوالو ډېرې ښځې او ماشومان دې ته مجبور کړي چې د ښځو د ملاتړ مرکزونو ته پناه یوسي، خو د افغانستان په شان سنتي ټولنه کې د دغو مرکزونو موجودیت لا هم ډېرو خلکو ته د منلو وړ نه دی.
په واشنگتن کې یو څېړنیز مرکز دغه هیوادونو لیست خپور کړی چې حکومتونه یې د ماتېدو یا ناکامه کېدو په حال کې دي. د سولې بنسټ په دې لیست کې افغانستان اووم مقام لري او جنوبي سودان په نړۍ کې د ناکامه شوو هیوادونو د لیست په سر کې دی. د مسلې تفصیل به له جنقه الکوزینه واورو.
د سولې بنسټ چې د شخړو او لانجو د له منځه وړلو او دوامدار امنیت او ثبات لپاره کار کوي، د روان عیسوي کال د جون په 23مه په نړۍ کې د ماتېدونکو یا ړنګېدونکو حکومتونو لست خپور کړ. په دې لست کې د جنوبي سودان حکومت په نړۍ کې د ړنګېدونکو یا ناکامه کېدونکو حکومتونو د لست په سر کې راغلی او افغان حکومت پکې اووم مقام حاصل کړی دی. د سولې بنسټ په دغه لست کې لیکلي، په افغانستان کې په بېلابېلو برخو کې په ملي او نړیوالو پانګونو سره سره دا هیواد په نړۍ کې تر ټولو بې ثباته هیواد ګڼل کېږي. د بنسټ په وینا، په ټول افغانستان کې فساد، نشه یي مواد او افراطیت دوام لري. د ناکامو یا ړنګېدونکو حکومتونو د لست خپرېدل نه یوازې په حکومتونو باندې فشارونه په ډاګه کوي، بلکې دا وړاندوینه یا تشخیص هم کوي چې څه وخت دا فشارونه یو حکومت ړنګوي او د ناکامو هیوادونو یا دولتونو په قطار کې دروي. د ناکامو یا ړنګېدونکو حکومتونو په لست کې پاکستان لسم، عراق دیارلسم، ایران څلور څلوېښتم، ازبکستان اته څلوېښتم، تاجکستان پنځه پنځوسم، قرغزستان اته پنځوسم او ګرجستان درش پیتم مقام حاصل کړی دی. د سولې بنسټ چې مرکز یې په واشنگتن کې دی، یوه څېړنیزه غیر دولتي او غیر انتفاعي مؤسسه ده او په 1950 میلادي کال کې جوړه شوې ده. دا مؤسسه یا بنسټ په کمزورو او ړنګېدونکو هیوادونو کې د ټولنیزو علومو او خاصو کمپیوټري پروګرامونو په واسطه مهم وسایل راسپړي، په دې هیواد کې د سیاسي خطرونو احتمالات په ګوته کوي او خپل راټول کړي معلومات او ارزونې نړیوالو ته وړاندې کوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تازه موږ غږ ازاده یې راغلی ناوړی. د جمهور ریاست د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه وایي چې په تیرو دیارلس کلونو کې په دې هیواد کې د امریکا اهداف د افغانستان له ګټو سره په ټکر کې نو. د عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیمونو غړي وایي چې متحده ایالاتو په افغانستان او سیمه کې د تروریزم ضد پلانونه عملي کړي او دا هغه څه و چې افغانانو غوښتل. نسیم شفق یې په اړه جزئیات لري.
د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه د ولسمشر کرزی له دې خبرې سره موافق نه دي چې وایي په افغانستان کې تیر دیارلس کلنه جګړه امریکایي دسیسه وه. د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیمونو غړي تاییدوي چې له شک پرته امریکا په افغانستان او سیمه کې خپل اهداف لري، خو وایي چې اهداف یې د افغانستان له ګټو سره مخالف نه دي. دا تحول او تداوم د انتخاباتي ټیم غړي طاهر زهیر د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امریکا په افغانستان کې ډېرې ځاني قربانۍ او مالی زیانونه ګاللي او باید له پامه ونه غورځول شي.
ما با حفظ احترام به دیدگاه رئیس جمهور کرزی به عنوان رئیس جمهور افغانستان،
موږ د افغانستان د جمهور رئیس په توګه د ښاغلي کرزی لیدلوري ته په درناوي په دې باور یو چې امریکا د یوې دسیسې او توطیې لپاره دومره تلفات نه ورکول او دومره مالی زیانونه یې نه ګالل. زمونږ په باور په افغانستان کې روانه جګړه واقعي او د تروریزم د له منځه وړلو لپاره وه.
دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر کرزی له اتلانتیک ورسپانې سره په مرکې کې ویلي چې امریکا له طالبانو سره د جګړې په پلمه خپل پلانونه د افغانستان د ویجاړولو او د افغانانو د قربانولو په بیه عملي کړي دي. جمهور رئیس کرزی ویلي دي چې په افغانستان کې تیر دیارلس کلنه جګړه امریکایي دسیسه وه او دای د ازغم نه لري چې د پردیو د ګټو لپاره قرباني ورکړي. خاغلی کرزی له اتلانتیک ورسپانې سره په ځانګړي مرکې کې څرګنده کړي چې په لومړیو کې په افغانستان کې د جګړې نښې نه لیدل کېدي، خو دغه جنگ له موقت حکومت وروسته د امریکا له خوا پیل او ګرم وساتل شو. ولسمشر کرزی ویلي امریکا د ده د حکومت په لومړیو کې ملیشي یا د ده په خبره کرایه شوي قاتلین وګمارل چې دې کار طالبان وسلو اخیستلو ته وهڅول او پاکستان هم له دې فرصت نه ګټه پورته کړه. په همدې حال کې د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم ویان فاضل سنجارکی وایي چې ولسمشر کرزی هڅه کوي چې په دې سرګندونو سره د خلکو په ذهنونو کې لزانه ملي سیره جوړه کړي. د سرګنده کړه چې جمهور رئیس کرزی د امریکایانو په واسطه واک ته ورسید او اوس باید نوی حکومت ته داسې سلام مشورې ورنکړي.
طبعا هر کسی که در آینده قدرت سیاسی را به دست میگیرد
په طبیعي ډول هر څوک چې پراتلونکي کې سیاسي قدرت ترلاسه کوي باید د افغانستان د ملي ګټو او لوی مصلحتونو پر اساس له سیمې او نړۍ په تیر له امریکا سره خپلې اړیکې ټینګې کړي. د ولسمشر کرزي دا ډول سلام مشورې تر ډیره لار ورکوونکي دي، نه لارښوونکي او لارموندونکي.
په عین حال کې یو شمیر سیډونکي هم په دې باور دي چې نړیوالې ټولنې په تیره امریکا په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې له تیروتنو او سرغړاونو